سلور بجیشوی احمد شیبریم دا سجی رڈو دا دی سات پخبرونه که ستاسو کربا السلام علیکم مخی تردی چی دخبرونه مطالب تاسو معرفی کلم خبرونه دا ناروی دا خلکو مرستی این پی ای ماسی پا افغانستان که خپل فعالیت دارواله دی دی ماسی نن پا یا بیان که سرگنده کرد چی دا امریکا دا بحرانو یا چوار وزارت دوی تا ویلی چی دا امریکا پا مالی مرستو پوری ټول تړلې فعالیتونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان پر اساس درول شوي دي. د بیان له مخې د امریکا د دې پریکړې پر اساس د دغه هیواد له لورې د ماین پاکۍ تمویلوونکې چارې د 15 ورځو لپاره ځنډول شوي دي. په ورته وخت کې د ناروې د خلکو مرستې مؤسسې ټینګار کړی چې د ماین پاکۍ پروسه د نړیوالې بېوصلې کمولو، د امنیت پیاوړتیا او اقتصادي پرمختګ او ثبات لپاره حیاتي اهمیت لري. د بیان له مخې د یاد سازمان د ماین پاکۍ عملیات نه یوازې په افغانستان بلکې په 12 نورو هیوادونو کې هم ځنډول شوي چې پکې انګولا، کمبودیا، عراق، کوسوو، لاوس، پالایو، پیرو، تاجکستان، اوکراین، ویتنام او یمن شامل دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی وای چې په دې هیواد کې اوس مهال شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع میشتي چې د هغوی اکثریت د افغانانو دی. ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې مومینی په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل چې د دغو بهرنیو کډوالو لږ تر لږه 2 میلیونه په ایران کې په غیر قانوني توګه اوسي. د ټینګار وکړ چې د ایران د حکومت یو لومړیتوب دا دی چې بې اسناده کډوال د خپلې خاورې وباسي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې ډیری افغانان شکایت لري چې د اسنادو له لرلو سره سره ځورول کیږي او نیول کیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا په روان مریض کال کې شاوخوا 1,000,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې 1,000 افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. د دغه وزارت په وینا یاد کډوال د اسلام آباد په یو محبس کې له 2 تر 5 ورځو پورې بندیان وو. تر دې وړاندې پرون پاکستاني رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي وو چې لسکونه افغان بندیان یې له خپلو زندانونو له خوشې کولو وروسته افغانستان ته استولي دي. پرون د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د ایستلو بل پړاو پیلوي. لسکونه غیر قانوني کډوال چې د ایټالیا د حکومت په امر البانیا ته انتقال شوي وو د روم د یوې محکمې د نوي حکم له مخې بیرته ایټالیا ته ستنی شي. د فرانسې خبري اژان تر راپور له مخې د محکمې له لورې د کډوالو د نیولو او له ایټالیا څخه البانیا ته د هغوی له لیږلو سره له مخالفت وروسته یوه کښتۍ چې 43 کډوال یې لیږدول د شنبې په ورځ له البانیا څخه د ایټالیا بری بندر ته روانه شوې ده. رسنیو د محکمې دا نوی حکم چې د کډوالو د ساتلو لپاره د ایټالیا د حکومت پلان غیر قانوني بللی، د ایټالیا د صدراعظم جورجا ملونی د حکومت پلان ته غټ ګزار بللی دی. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د خبرو لپاره نن واشنگتن ته روان شو. د اسرائیل د صدراعظم دفتر ویلي چې نتنیاهو به سبا د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې د غزې ترانګې د یرغملو او همدارنګه له ایران سره د تړلو ټولو نیابتي ډلو په اړه خبرې وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. د طالبانو یو مخالفه ډله د ملي مقاومت شورا وایي چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان د سولې مسله په خپل اجنډا کې شامل کړي. وړاندې چې سیاست تر کوو یو شمېر افغان ښځې له طالبانو غواړي چې د زده کړو ستونزې هوار کړي.
دوی د خپل د اختلافات ټول کړي دي او موږ ته د زده کړو اجازه راکړي.
افغانان له پاکستانه د کرکټ د اتلانو جام سیالیو لپاره د ویزو غوښتنه کوي.
او خان ساته نو دروازې غټې جوړې کې تاسو چمپیونز ټرافي غواړئ تاسو په هیواد کې وشي نو باید تاسو ویزې ورکړئ.
په پاکستان کې مو د میشتو افغان کډوالو له ستونزو هم خبر وو.
څنګه تر یو کال په وطن کې سړی تیر کې په ورځ باندې پورته امر وشي په دوه ورځو کې په درې ورځو کې به خپل پریږدې اسلام آباد ته وشي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت عالی شوراوی د امریکا د نړیوال سولې بنسټ یو پلاوی پرون د دې شورا لغړی سره د ترکیه په پلازمینه انقره کې ژغیدلې ده. دغه شورا په خپل ویب پاڼه کې لیکلي د نړیوال سولې بنسټ پلاوی دوی ته ویلي په تیرو درې کلونو کې د بایدن د حکومت پر مهال د افغانستان موضوع هېره شوې وه او د هغې یادول د حکومت له رسمي سیاست سره په ټکر کې وو. جزئیات له خپل همکار ملا اکرام څخه اورو چې دا اوس راسره دی. اکرام صاحب، تازه جزئیات څه دي په دې برخه کې؟
مننه. د امریکا د نړیوال سولې بنسټ یا ګلوبل فیس فاونډیشن پرون شنبه د ترکیې په انقره کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت دالی شورا له مشرانو سره کتلی دي. په دې ناسته کې عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماس زاهد او بصیر انور برخه لرله. د دغه ناست یو ګډونوال او پخوانی جهادي کماندان محمد محقق ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت علي شورا چې د مذاکرات ولر نه د افغانستان د قضیه پر حل باندې باور لري، خو نو موړي غواخم وکړ چې ک د مذاکرات دغه حادثو پایل ورنکړنو دوی به عملی اقدامات پایل کې چې خای وضعیت لا پسې خراب شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد سره چې موږ څوک په دغه موضوع پاړه باندې کڅوم دوی زموږ اړیکی جواب نه کړی، خو وړاندې تر دې دغه شورا د جوړېدو پر مهال باندې رسنۍ وته ویلي وو چې دوی کڅام خبرو ته آماده دي، مذاکرې ته آماده دي، خو په حکومت کې دغه کسانو لپاره چې دوی په وینا باندې د دوی د خبره فاسد سیری دی او یا هم آزمایل شوی دی، هغه کسانو ته ځای نشته او خپل حکومت ټول شموله بللی وو. دوی دا هم ویلی دي چې محمد محقق او د دې ترڅنګ د مقاومت عالی شورا چې دا دوی په خپل پاڼه باندې دام لیکلی دي، د امریکا د سولې د نړیوالې سولې د بنسټ له قوله چې ډونالد ټرمپ حکومت چې نوې په امریکا کې رامنځته شوی د افغانستان د سولې مسلې چې دا د خپل اجنډا کې ورته ځای ورکړی دی او لومړیتوب ورته لري. په داسې حال کې چې د دوی په وینا باندې د امریکا تیر حکومت چې دغه مسله یې حاشیه ته غورځولې وه، نو د دوی دغه ناسته شوې ده. سوره جوړاندې ځینې نور راپورونه ورکړی شوي وو سره له دې چې د مقاومت د عالي شورا یو ویان بیا غرت کړ چې په ترکیه کې د دغه کسانو سره د پاکستان ځینې چارواکو هم لیدنې درلودلې او د افغانستان په مسله باندې ورسره بحثونه کړي وو، خو دوی هغه لیدنه رد کړې وه. دغه شورا چې دا په 2022 کال د مارچ په 19 باندې رامنځته شو، په هغه وخت کې دوی ویلي وو چې دوی خپل طرح لري د افغانستان د مسایلو لپاره باندې د خبرو لپاره زمينه برابرول، د مذاکرات او پیل د انتقالي حکومت جوړیدل او بل اخره په افغانستان کې یو انتخاباتي حکومت جوړیدل د دوی هدف دی.
اکرام صاحب، تاسو د ملي مقاومت د عالی شورا یو شمېر غړو ته اشاره وکړه چې په دې غونډه کې برخه لرله. دوی خو نور غړي هم لري، په د پخواني جمهوریت یو شمېر نور چارواکي هم له دوی سره دي. دا پوښتنه مو نه کړه چې هغوی څنګه په دې غونډه کې نو
دوی اوسه په دې اړوند باندې زموږ پښتنې جواب نکړي. هم دومره ویل چې دغه ناسه د عبدالرشید دوستم په کور کې جوړه شوې و چې د الماس زاهد په نوم باندې او د بصیر انور په نوم باندې او خپل محقق ویل چې موږ په دې ناسه کې ګډون درلود. د نورو غړو د ګډون په اړه باندې زموږ پښتنې جواب نشو.
مننه. اکرام الله اکرام وو چې په ترکیه کې د طالبانو د یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت د عالي شورا د یوې غونډې د راپور جزئیات سره شریک کړل.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
په دې ورسوي کې د افغان جنو د ستاکټو په ننګه د جنو لوړ پړو طالب چارواکو له څرګندونو ورسته یو شمېر جنیا او مېرمنې وای طالبان باید د دوی د ستاکټو په تړاو عملی اقدامات وکړي. دوی وای د ستونزو د طالب چارواکو ترمنځ په ناندرویو او اختلافونو نه علي شي. تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال محمد نبی عمری و بیرو لاس پلاس کیږي چې دای په کې ژاړي او وای که د نجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي. خدای دې موږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. تفصیل په دې راپور کې.
دوی دی خپل د اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دی د زکرو اجازه راکی.
د خوانزی ل زکرو یو به برخې شوی او د لوګر ولایت وسیدونکو ده. دا چې نه غوړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خپور شي، وایي د طالبانو مشرتابه باید د نجونو د زکرو په تړه او عملی اقدامات وکړي. نو موري ازادي رادیو ته ویل
زه مخکله دینه چې طالبان راشي په خوانزی تتلما تکړه میکولې، خو اوس مونږه د زکړو وخت را نتیږي او دوی هم دومره یو چارواکي یو څوای یو بل چارواکي بل څوای، هیڅ د دوی هم سر او بور معلوم نه دی. دوی د خپل د اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دی د زکړو اجازه راکی.
د کندوز پانتون د حقوق او سیاسي علوم پوانزي په خوانی معاصله چې دا هم نه غوړي د ورته سنځ لامل نوم پر راپور کې یاد شي. په دې اړه وایي
خبرونو کې اورم چې یو چارواکي خفګان ښکاره کړی، دا خفګانونو اظهارول څه ګټه لري؟ داسې خفګان او داسې احساسات خپل یو عام انسان هم هر وخت کې بیانوي. دوی باید خپل توپیر د عام انسانانو سره په عمل کې وښایي.
تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری هغه ویډیو ګڼ غبرګونونه راپارولي او لاس په لاس کېږي چې نوموړی پکې د نجونو د زده کړو په اړه د خبرو په جریان کې په ژړا کېږي. عمری وایي که د نجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي. خدای دې موږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو وزارت کې وی سرچینی ازادي رادیو ته دا ومنله چې نوموړي دا څرګندونه د سلواغې پاتمه خوست ولایت کې د نجونو په یوې مدرسه کې کړې دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی هم ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز موږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت. د نجونو د زده کړو په تړاو د عباس تانگزی له وروستیو څرګندونو وروسته ځینو کورنیو رسنیو یو شمېر ټولنیزو فعالانو له افغانستانه د نوموړي د وتلو په اړه خبرونه خپاره کړل، خو په خپل عباس تانگزی بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دی په افغانستان کې دی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان جونو هر ډول زده کړې بندې کړې او په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم را وګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له ډلې صلاح الدین سعیدي وایي د نجونو له زده کړو سره د طالبانو مخالفت غیر شرعي عمل دی.
یو د عادي خلکو شکایت دی او یو د چارواکو او د طالبانو د مشرتابه او د هغه څوک چې حکومت په لاس کې لري. د نظر روایت او فهم چې د حق په موضوع کې دی، دوی ته د ویلو پرته عمل پکار دی. دوی که په څه شي باندې باورمند دي او خپل هم مشروع حاکمیت نه دی او سره د هغې هم په نورو د اولادو باندې د ملت په اولاد باندې تطبیقوي، دا ګناه ده، دا خطا ده، دا غیر اسلامي عمل دی.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په تیرو څه باندې درې نیمو کالونو واکمنۍ کې نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو په وار وار دا ویلي چې طالبان باید له ځنډ پرته افغان جونو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټیز حقونه ورکړي، خو طالبانو بیا ادعا کړې چې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې افغان میرمنو نړیوالو ته د منلو نه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د روان کال د جنوري 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښکاره په کې نجونې له زده کړو منع شوي او دا چې میلیونونه نجونې له دغه بنسټیز حقه محرومې شوي دا یوه تراژیدي او ناورین دی.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر مینهوال د اتلانو جام سیالیو له نږدې نندارې او د خپلې لوبډلې د هڅولو په هدف غواړي پاکستان ته لاړ شي، خو دغه هیواد ورته ویزې نه ورکوي. یو شمېر دوی په ټولنیزو رسنیو هم په دې هم د دې ستونزې په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. ټاکل شوی چې د اتلانو جام یا چمپاینز ټرافي سیالي د فبروري 19 په پاکستان کې پیل شي. افغانستان د دې سیالیو په لومړي پړاو کې درې لوبې لري. جزئیات ته اکرام الله اکرام په راپور کې.
په افغانستان کې دننه او بهر د کرکټ یو شمېر افغان مینوال وایي په بار بار په پاکستان کې جوړېدونکي د اتلانو جام سیالیو له نږدې نندارې او د خپلې لوبډلې د هڅولو لپاره د ویزې غوښتنه کړې خو رد شوې ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي شبیر ازادي راډیو ته وویل
بار بار موږ ډیر ځله کوشش کړی دی، درې څلور ځله موږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزه واخلو، هغه ریجیکټ کیږي، موږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې موږ همداسې اپلای غانې وکړو. په خاطر د دې چې مونږ لاړ شو اول ته خپل لوبډله داغه بودریګو داغه ملاتړ وکړو هغوی ته دعا وکړو خو هیڅ چانس نه ملاویږي زمونږ دپاره چې مونږ ته دا ویزه ملاو شي. نو زمونږ د دې لوړ پوړو چارواکو نه دا هیله ده چې مونږ ته دغه پروسه اسانه کړي، مونږ په اسانۍ سره ویزه واخلو او لاړ شو خپله لوبډله تشویق کړو.
په فرانسا کې میشت یو افغان کډوال سبون وایي خوخو چې د افغان لوبډلې لوبې باله نږدې وګوري خو اوس خوشینه ده ځکه ویزه یې رد شوې ده.
نو زموږ هیله ده چې دوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د چمپاینز ټراپۍ لپاره یو بل ډول ویزې چې د چمپاینز ټراپۍ پورې قابل د قبول یا مثال هلته یو سړی ورمند پاتې کېدلې اوس داسې یو څه ویزې را جوړې کړي او د افغانانو دې ته پرېږدي چې لاړ شي، ځکه زه پرې باور یم چې د انګلینډ آسټرالیا د نورو هیوادونو خلک به هم د خپلو لوبډلو تشویق دپاره راځي. زموږ هیله دا ده چې افغانانو ته هم په سم نظر باندې وکتل شي، افغانان هم حقدار دي چې لاړ شي خپل لوبډله تشویق کړي.
نوموړی ادعا کوي چې د پاکستان ویزې په تور بازار کې په $200 خرڅېږي چې د کرکټ افغان مینوال د اخیستلو توان نه لري. د کرکټ افغان مینوال د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د دغه سیالیو د نندارې لپاره افغان مینوالو ته د ویزو ورکړه اسانه کړي. دوی دغه راز د افغانستان له کرکټ بورډ هم غوښتنه کوي چې باید د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو په کچه په دې موضوع خبرې وشي. که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په کرکټ بورډ کې دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په رسمي ډول دا موضوع د پاکستان کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پخوانی مسؤل حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو یې هم له نږدې د اتلانو جام سیالیو د نندارې او افغان لوبډلې د هڅونې لپاره افغانانو ته د ویزو د ورکړې کمپاین پیل کړی او آن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ګډون د پاکستان کرکټ بورډ ته هم ایمیلونه کړي دي.
کتا اس چیر ته مطلب وخان ساتي نو دروازه غټه جوړه کوي تاسو چمپینز ټرافي غواړي تاسو په هواد کې وشي نو باید تاسو هغه هوادونه چې هغه برخوال دي دغه چمپینز ټرافي دغه لوبډلو مینوالو ته باید ویزه ورکړي چې افغانانو ته هم باید ویزه ورکړل شي. متاسفانه دوی تر اوسه پورې اکثریت ویزه کینسل کړي دي. دا یو معمول دی او ټوله دنیا کې چې دغه سی لوبي کیږي هغه هوادونه میزبان هوادونه چې دي هغه خلکو ته هغه هوادونه وګړو ته اتباعو ته مینوالو ته دغه لوبو ویزه ورکي او هغه ویزه به هلته خپل مینوال او خپل لوبډله تشویقوي.
پاکستان په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دروسته په افغانانو ویزی سختی کړي او آن ناروغانو ته هم په ډیر مشکل ویزی ورکوي. ټاکل شوی چې د رواني فبروري په 19مه د اتلانو جام سیالۍ په پاکستان کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون اته لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د فبروري په 21مه په کراچۍ ښار کې د سویلي افریقا په وړاندې ترسره کوي. د دې وروسته د همدې میاشتې په 26مه او 23مه د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلینډ او استرالیا په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د اتلانو جام په سیالیو کې لوبیدو چانس ترلاسه کوي. د کرکټ افغان مینوال تمل لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه وځلیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمیر مینوال په نورو هیوادونو او افغانستان کې له پاکستان غواړي چې ویزې ورکړي چې پاکستان ته ورشي او د اتلانو جام سیالیو کې د خپلې لوبډلې ملاتړ وکړي او هغوی وهڅوي په پاکستان کې تم کې شو. د پاکستان حکومت ویلي د آی سی سی افغان کډوال باید له اسلام آباد او راولپنډي نه ووځي او افغانستان ته ستنه شي. دغه شان دای هم ویلي چې د پی او آر کارتونو درلودونکي دي هم له اسلام آباد او راولپنډي نه ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري او د کډوالۍ نړیوال سازمان د پاکستان حکومت په دې پریکړې خواشینی ښودلې ده. زموږ همکارې سنا کاکړ په دې اړه په پاکستان کې له یو شمېر هغو افغان کډوالو سره چې د دې کارتونو درلودونکي دي خبرې کړې دي. دا سره اور
نوم ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتهایی ډېره زیاته ده او داسې پریشانی داسې بالکل خدای کنه ډوډۍ خوند را کړي او نه خدای کړه ځون خوند را کړي، ځکه 45 کاله په وطن کې سړی تیر کړي او په یو ورځ باندې پورته امر وشي په دوه ورځو کې په درې ورځو کې به ملک پرېږدي اسلام آباد ته به وځي خپل وطن ته به ځي. خو انتهایی ډېره پریشانی جوړه کړې ده. پرون راغلي زما کور پاته اوه ورځې ټیم یې را کړه څو ورځو کې ونوتې بله ښځې هم بولم او نران هم بولم اوس په دوه لحاظ مو ډېر پریشانی سره یو. افغانستان کې موږ داسې یو شی نه
چل رہا
نوم می اسدالله دی. زه خپل پیوار کاټی م صاحب اسلام آباد کې اوسېدونکی یم. پاکستان کې صاحب لکه زه تقریبا چې د 24 کلونو نه اوسېږم، خو په دې لنډو شپو کې یا په دې لنډو میاشتو کې زموږ سره چې کوم وضعیت روان دي صاحب، هغه بیخي ناچلنه وضعیت دي. کم سے کم کما باسي ماته دې لږ ټیم راکې، مقرره ټیم دې راته وښایي چې زه په هغه ټیم باندې بالکل ووزم.
ایمانم دے شیر خان
ما دے قران ایم دا سی سی کارڈ لری وند مکمل
او پیدائش خپل مان نه دے پاکستان کې سولے گنا دومره پریشان یم زتا سو مزه دا اوس دا درې ورځې کیږي ز کور نه نو ز مالا دومره خراب ته شپه ورځ نه دے چاپی را من غرزی الا سره ډیر خراب دی زما سی بیخ نه دے سی پاکستان او افغانستان بالکل ورک وے
په پاکستان کې مو د میشتو یو شمیر افغان کډوالو سرګندونه اوریدي
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ خپل هیواد ته د کاناډا، مکسیکو او چین د محصولاتو په وارداتو تعرفې لوړې کړې. ډونالد ترامپ تر دې وړاندې ګواښ کړی و چې که د یو شمیر هیوادونو له لارې امریکا ته غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو د قاچاق مخه ونه نیول شي، نو پر دغو هیوادونو به لوړې تعرفې ولګوي. کاناډا د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د امریکایي محصولاتو لپاره تعرفې لوړې کړې. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د سپینې ماڼۍ چارواکو اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د فنتانیل قاچاق او امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د تګ له امله د رامنځته شوي ملي بیړني وضعیت په غبرګون کې له کاناډا او مکسیکو څخه پر وارداتو 15% او د چینایي توکو پر وارداتو 10% تعرفې لګولو امر کړی دی. دا فرمان به د سه شنبه له ورځې څخه عملی شي. د سپین ماڼۍ د معلوماتو له مخې دا فرمان د شنبه په ورځ صادر شوی او له مخې د کاناډا د انرژي پر محصولاتو 10% تعرفه وضع کیږي، خو د مکسیکو د انرژي په وارداتو به 15% تعرفه ولګول شي. ډونالد ترامپ ګواښ کړی و چې که د یو شمیر هیوادونو له لارې امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو لکه فنتانیل بهیر ونه درول شي، نو پر دغو هیوادونو به سختي تعرفې ولګوي. هغه د فبروري لومړۍ نیټه د ضرب العجل په توګه ټاکلې وه څو پر چین، مکسیکو او کاناډا فشار راوړي چې د فنتانیل د قاچاق او غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي. د ترامپ د حکومت چارواکي وایي فنتانیل له چین څخه قاچاقیږي او بیا د مکسیکو او کاناډا له لارې امریکا ته رسیږي. د پریکړې د کاناډا او مکسیکو مشران غبرګون ته مجبور کړل او هغوی د متقابلو اقداماتو ژمنه وکړه. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو د شنبه په شپه اعلان وکړ چې اوتاوا به هم پر امریکایي توکو 15% تعرفه ولګوي او د امریکا خلکو ته خبرداری ورکړ چې د ترامپ دا اقدامات به هغوی ته منفي پایلې ولري. شغلی ترودو چې په یوه خبري ناسته کې خبري کولې وویل اوتاوا به پر امریکایي محصولاتو د 1.5 میلیارد کاناډایی ډالرو چې 1.5 میلیارد امریکایي ډالر کیږي تعرفې وضع کړي. د هغه په وینا 15% تعرفه به چې ارزښت یې 10 میلیارد کاناډایی ډالر کیږي پر امریکایي محصولاتو د سه شنبه له ورځې عملي شي، یعنی همغه ورځ چې د ترامپ تعرفې نافذي شي او د پاتې 1.5 میلیارد کاناډایی ډالرو پر توکو به په راتلونکو 1 ورځو کې تعرفې ولګوي. د مکسیکو ولسمشر کلودیا شینباوم هم د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې له احساساتي غبرګون پرته به د امریکا پریکړې ته تر ضرب العجل پورې انتظار وباسي. میرمن شینباوم د خپل حکومت د اقتصاد وزیر ته لارښوونه وکړه چې د مکسیکو د ملي ګټو د دفاع لپاره د تعرفو د وضع کولو په شمول متقابل اقدامات وکوي. په واشنگټن کې د چین د سفارت ویاند وویل چې د امریکا لخوا پر چینایي وارداتو د تعرفو زیاتوالی د نړیوال تجارت د سازمان قوانین شدیدا نقضوي او ټینګاري وکړ چې سوداګریزي جګړې هیڅ ګټونکې نه لري. ترامپ د تعرفو د لګولو لپاره د نړیوالو اقتصادي بیړنیو اختیاراتو پر قانون استناد کړي چې ولسمشر ته د بحرانونو د حل لپاره ځانګړي واکونه ورکوي.
د لوبو لټګر نن دا خبر لرو چې د ماليزیا په پلازمینه کوالالامپور کې نن تر 19 کلونو د لښومره جنو د کرکټ د اتلولۍ پایلو به ترسره شوه. په دې پایلو کې د جنوبي افریقا لوبډله له هند سره مخامخ شوه. دا لوبه هند په ډیر ستر توپیر وګټله او د دې جام اتل شو. لومړی بیټنګ د جنوبی افریقا تر 19 کلونو لږ عمر نجونو پیل کړ چې په دوه اتیا منډو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ثواب کې هندي لوبغاړي وتوانېدې چې په 12 اوور کې 4 اتیا منډې جوړې کړي او یو وکټ له لاسه ورکړي او د دې لوبو اتلولي خپل کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي او سجی رډو په انټرنیټ کې پاسو سجی رډو ډاٹ کام کې اوري. دا سجی رډو ویب سټ ته کتا سو ورشي. هلته دا غو راپورونو متن وصل شي چې دا سجی رډو لاري خبري شي. همدارس دا سجی رډو 19 پروګرامونه پاسو سجی رډو ډاٹ کام کې موندل شي او د دې ترڅنګ ویډیوي راپورونه هم ستاسو انتظار کوي کچرته تاسو دا سجی رډو ډاٹ کام ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړی. په داسې حال کې چې بېوزلي په افغانستان کې ورځ تر بلې پراخې شي او نړیوال سازمانونه او خیریه بنسټونه وایي د مرستو د کمېدلو له امله ټول اړمنو ته رسېدنه نشي کولی، کورنیو د ماشوم راوړلو برخه کې وقفې ته څومره پام کړی دی؟ ډېری افغانان دې موضوع ته پام نه کوي. یو په بل پسې ماشومان زی شوي چې ورته رسېدنه نشي کولی او یو شمېر د دوی خوارځواکه کیشي. ډاکټران وایي د نورمالو ولادتونو ترمنځ باید لشتر لشه دوه کاله واټن وساتل شي. جزئیات فیروزه عزیزی پراپور کې.
ډېر ماشومان حقیقت سره په ټوله نړۍ کې د هغوی ستونزې زیاتې، خو خصوصا افغانستان کې.
د کابل ښار اوسیدونکی رحیم الله و موړی چې د شپږو ماشومانو پلار دی وایي په دې شمېر سره د ماشومانو روزل او پالل ورته ډېر سخت شوي دي.
د کار شته نه کسب شته، بیا خصوصا د نجونو په مخ باندې ښوونځي تړل شوي دي. که نجونې وي نو د هغوی ژوند بیخي خرابه دی او والدینو ژوند هم ورسره خرابه دی. ډېر ماشومان درلودل، بیا خصوصا په افغانستان کې، دا د ماشومانو دپاره او د کورنۍ دپاره ډېرې زیاتې ستونزې زیږوي. ته رسېدګي نه کېږي دوی تعلیم ته، د دوی تحصیل ته، د دوی هغه ښه ژوند ته، یو شي ته هم زمینه نه ده برابره. دلته
مونږ په درې وخته خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی پیدا کوو، په ډېره مشکل او په ډېر تکلیف باندې.
رحیم الله وایي مخکې چې یې دا نه درلوده ژوند یې ښه و او د مېرمنې او کورنۍ په غوښتنې یې شپږ ماشومان راوړي. د کونړ ولایت اوسیدونکی او د اتو ماشومانو پلار شیر احمد ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند د ناسم و اقتصادي حالاتو له امله تازه یو څلور کلن زوی په خوارځواکۍ اخته سوی دی.
ډېر بد وضعیت له امله د شدید خوارځواکۍ سره مخ شوی دی. مشکل دا دی چې دلته نه کارونه شته، څه شته چې موږ په دوی ته ښه خوراکونه راوړو، خو وضعیت مې ډېر بد وضعیت دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د درېو ماشومانو پلار حکیم الله بیا وایي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو هر څومره چې ماشومان کم وي هومره ورته رسېدنه اسانه او ټولنې ته سالم اولاد وړاندې کولای شي.
زه په خپله کورنۍ کې چې د 15 کلونو پورې درې ماشومان لرم. کم ماشومان درلودل د ټولنې د پرمختګ سبب هم ګرځي. په زمون کې اقتصادي فشار هم په ټولنه باندې نه والدېږي، ذهني او صحیح ستونزې ورته نه پیښېږي. په اقتصادي لحاظ هم، په تعلیمي او صحیح لحاظ هم، په کلتوري لحاظ هم.
ډاکټران ټینګار کوي چې د کمو ماشومانو زیږول او د دوی ترمنځ د واټن مراعاتول نه یوازې له روغتیایي اړخه حیاتي رول لري، بلکې په خبره یې د ژوند د اکثرو برخو د ستونزو مخنیوی کوي. د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
په نارمل ولادت کې دوی باید دوه کلو څخه واټن ولري. په څوک چې یو ځل په کوچني باندې عملیات شوي درې کاله واټن ولري، او څوک چې کوچنی زیان شوی یعنې تر 15 میاشتې شپږ میاشتونه زیات بچی خراب شوی، د دوی کولی شي چې شپږ مې سي واټن تر راوړي. هغه کورنۍ چې کوچنیان کم لري، تحقیقات ښودلي دي چې دوی تر ټولو څخه ښه ذهنیت لري او ښه روزل شوي دي. په دې شرایطو کې ماشوم راوړل او دغه روزنه مخته وړل ډېره سخته تمامېږي، او صحي او جسمي او ذهني او رواني ستونزې هم مور ته، هم ماشوم ته، او هم د کور په هر غړي باندې منفي اغېز لري.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته سوې او ورسره نړیوالې مرستې هم کمې سوي، چې یو شمېر کورنۍ په ځانګړي ډول لویې کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ سوي دي. ډېری ماشومان په دغه هیواد کې په خوارځواکۍ اخته سوي. تازه څلور ورځې وړاندې د جنوري په 28مه ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا راپور ورکړ چې په روان 2025 کال کې به له 50 کلونو کم عمره خوارځواکه ماشومانو شمېر 3.5 میلیونو ته لوړ سي. اوچا د تېرې ډسمبر میاشتې په وروستیو کې بیا د اندېښنې په څرګندولو ویلي وه چې سږکال د افغانستان 22.9 میلیونه چې د نفوس سمه نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د اټکل له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې 15.1 میلیونه خلک ژوند کوي، خو دا چې په دوی کې څومره یې یوازې ماشومان دي کره شمېر یې نه دی ورکړی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو